بعد هر امیر چراغلی دی، هر حکومت چراغلی دی، پا انگلستان کی هیچ توجه نده کردی. خواهش لرو شد. مشت هم یو خاده، یو انتن ده، مشت دیم فعاله کی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نه بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهم نیمه کې. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې موندل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشری مرستې استولې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې هم همداراز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې یې د پوځ د یو قلي اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2 ساعته مهلت ورکړ څو په تشدد کې ښکېل ټول کسان ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په لسګونه قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس د 2 اونیو لپاره په ضمانت خوشې شو، خو لا هم د تشدد له پارونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 نورو قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکي ووژل شول او د یوې مېرمنې په ګډون 6 تنه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتونپال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی د دې هیواد د جنوب لویدیځ ولایت خوزستان په یو کافی کې وژل شوی دی. د تصمیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس تیر ماښام کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دامه خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی، کلیوالې مېرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
هغه سې روسیي کارکونکي چې کلی او باندو تتللي او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. در منارتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکي له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به یې په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
واکن د مودي پارادر سانتیاو ځکه چې په پخ ټیم کې و ډاکټر نرس واکسیناتور قابله او روانشناس وکيو. هلته چې موږ سره کلینیکونه به خریر لري دي، موږ نو څه کولای شي خصي خدمات ته لاسرسي ولرو. او دور کرایې خو موږ سره نه سم نور کلینیکو ته ولرسو. خو خدماتي مخته وړاندې کول لکه یو امیدوار امرمن څنګه خوراک وکي، څو خو واکسین وکي، خپل مشکل به مو لغو خز سره په خټو کې مطرح کولای شوی. دلته ګورم مشمان و ټول سلس پر هیڅ نو واکسین سي مشمان راته واکسین کولو دی روان لار خو مختخی مشورې را کولې چې مریضان سو ډاکټران ورسره او د مو مشوان سي په سوې تغذیه اخته او هغه ته بدلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډیر مشوان لغه سره روخصو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکو چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې ورستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډیر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سی روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو و مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغوی ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول. امیدوارو میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول. یعنی تر یو اندازه خو ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینهو ته. نو تر ډېره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومول لري پرتې سیمو ته بچتله. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساحونو روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لري فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف دي، نو د زنانو مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وایي چې دغه مرستیا لرم څوک په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ارې ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غدا خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. دا غي د وژنه روغتيایي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه درولې دي نزي لري پرتو سیمه ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه زکه چې د لري پرتو سیمه نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتيایي مرکزونو ته راشي او هغوی ځینې خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو. کله نه چې دا بند شوي دي، مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکا پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکا پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کورونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسېدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودې چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو، ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده. یعنی ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغوی فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تېږي. نو په اکثر کلیو کې دغه سی کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلی کې دسې کیږي.
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې، په تیر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلي خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کې راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لږو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې، په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراوری هاگه تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرنو سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداس کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی، دی خپل و شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لوجه و نخوار زواکشی. زل دوو کلونو را په دې خوا په ګرځنده صحي ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو مېرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته. به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پهنتون د طب د پنجی ماسل عقل مایار چهیله د افغانستان خلکو ته په سی برخه کې مرسته و وای دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سی برخه کې، د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې مایار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې په سی برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضي دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې. لکه دا ډیر مهمه ده بخصوص امیدوار خو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو د لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي او د میرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو د خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي، شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د میرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول. او اوسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په اړه څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سوي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي. ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چې همدا اوس په ډیر بد وضعیت کې دي،
د کلیوال دود لمخې دوی نسي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی. هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کولی شي خپل کورنۍ ده ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، کومه چې کولی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کولی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بلې تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچولی شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچولی شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تربیه ښې چاره.